په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه دروو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول خبرونو سرټکی پښتون شورینې غارزنګ نن په هرنای کې د بد امنۍ ضد جلسه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د متحده عربی اماراتو په سفر دی او بیګا تر ډرون برید وروسته په مسکو کې هوایی ډګر تړل شوی دی. د خبرونو تفصیل. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په هرنایي کې د ترګرۍ بد امنۍ خلاف او د لادرکه کسانو موندلو لپاره احتجاجي جلسه کوي. د پی ټی ایم د بلوچستان څانګې پرون په بیان کې ویلي وو چې د هرنایي احتجاجي جلسې ته به د غورځنګ مشر منصور پښتین او نور مشران ویناګانې کوي. ټاکل شوی وو چې د احتجاجي جلسه د هرنایي په گنج لوبغالي کې مازیګر 4 بجې پیل شي. په خبر پاڼه کې پی ټی ایم 4 غوښتنې کړې دي. په دې کې په پښتنو سیمو کې ریاستي پالیسي او طبي کتنه، د خالق داد بابر په وژنه کې د ککړو کسانو نیول، د پښتنو په سیمو کې میشتو خلکو ژوند خوندي کول، د سپریم کورټ او صوبایي کابینې فیصلو پر رڼا کې له ټولو پښتنو بلوچ سیمو کې د اف سي سواک پوستې ختمول او ورو کسان په سمدستي توګه خوشي کول شامل دي. د پاکستان فوج او د بلوچستان حکومت لا په دې اړه سند دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې ټینګار کړی و چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سم کارونه کوي. نن د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په یو رسنی سفر متحده عربی اماراتو ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت په ایکس چې مخکینی نوم یې ټویټر وو، د جولای په 10 لیکل شوی چې هغه به د متحده عربی اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید سره د دوړخیزه اړیکو په اړه خبرې کوي. وزارت زیاته کړې چې بلاول بټو زرداری به د متحده عربی اماراتو ولسمشر محمد بن زاید ال نهیان سره د هغه د ورور د مړینې فاتحه هم کوي. د بلاول بټو زرداری د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د چین مرستیال وزیر اعظم او د کمیونیست ګوند د مرکزی کمیټې غړی هی لیفینګ نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیان په بیان کې ویلي چې د چین ولسمشر شی جن پینګ ځانګړی استازی او مرستیال وزیر اعظم به د جولای له 10 څخه د اګست تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې وي. په بیان کې ویلي شوي چې نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پروژو پیلېدو 10 کلیزې په مناسبت پلمانس غونډو کې ګډون کوي او د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم سره به ملاقاتونه هم کوي. د نوموړي سفر په 30 کې په اسلام آباد کې د جولای په 1 او د اګست په لومړۍ نیټه عمومي رخصتي اعلان شوي او تعلیمي ادارې، دفترونه، بانکونه او بازارونه به بند وي. د امریکا او طالبانو پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی او ټاکل شوي چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو جنکو بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لورې او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی د طالبانو په استازولۍ ګډون کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی بیګا دوهیته د روانېدو پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ویل چې د دوی د خبرو زیات پام به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیزونو په لرې کولو وي.
په دې مجالسو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي. د امریکا له لورې چې د افغانستان حریم نقض کیږي، د دې خبره به ورسره کوو.
بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې بیګا تر ډرون برید وروسته په هغه ښار کې یو مصروفه هوایي ډګر تړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینیو ځواکونو د هیواد په جنوب او ختیځ سیمو کې د روسیې خلاف په ځوابي عملیاتو کې پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار نن په ټلیګرام لیکلي چې د کیف پوځیان په زپوریشیا سیمه کې د برندیانسک او ملیتوپول په لور ورو خو یقیني پرمختګ کوي. چارواکو په مسکو کې د ډرون برید رستو ونو کوفو هوائی ڈگر پارزی ڈبل تڑلے دے پدی برید کی وطن زخمی شو او دو دفترونو ته زیان رسیدلی وو. د دفاع وزارت ویلی چې د مسکو له پاسه یو ډرون یې ویشتی او دوه خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې پریوتی دي. د دې اداو په خپلواکه توګه پخلی نشي کېدی او کیف هم لا په دې اړه څه ندي ویلي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو اوس پراشو رپورټونو ته خو په سر کې ورزو په کوټه کې خپل خبريال سمد شبنم را سره ټلیفون په لیک راغله ده. شبنم صاحب تاسو ته سړی مشي وایو او تاسو هغه معلومات چې نن سهار مو زمونږ ملګري ګلایاس ته ورکړي وو هغه مو اوریدونکو ته اورول. سات په سات چې پختون ژغورنې غورځنګ نن په هرنایي کې جلسه کوي نو تاسو څلور بجې یاد کړې وي څلور خو دادی شوي دي نو موږ وی چې دا معلومات تازه کو تازه تاسو سره لړۍ زمونږ لپاره چې دا جلسه شروع شوه دا په هرنایي کې یا شروع شوه نو څومره خلک پکې ګډون کوي او تر اوسه وته ویناګانې هم غني شوې دي کنه؟ شبنم صاحب
بلې بچا سبز ما غاور
او هاو تاسو غږ راځي اوس
بچا صاحب تمہار
مہربانی غگ مرازی شبنم صاحب
بلے مننا باچا صاحب بل لکتا سو څنګ وویل نو نن کم دا ارنائی جلسا چوا لیر شبا پا مخ کی ما دا غرزنگ لغڑو سر تماس وینی و نو اغا وای چی جلسگا تا کم دا غرزنگ غڑی چی دی اغا را روان دی دا جلسونو پا بانا کی او دوی دا هم را تویل چی دا غرزنگ پا دی جلسه کې مرکزی قیادت چې دی غم برخه اخلي نو دغه د پاره علي وزیر چې دی او منظور احمد پشتل چې دی هغه بلوچستان ته را رسیدلی وو. اوس لږ شېبه مخکې ما ته وویل چې منظور پشتین چې دی هغه د ډومیری لپاره روان دی نو ډومیره چې دی هغه د زیارت سره یو سیمه ده له هغه لوري را روان دی او علي وزیر چې دی نو هغه د سفرلیټ لخوا چې دی جلسګا ته را روان دی. سفرلیټ چې بیا دی د ارنایی سیمه دا کم چې له کوټ څخه لار ورته دی نو د دې سیمې څخه د جلوس په بڼه کې دواړه چې دی هغه روان دي جلسګا ته خو رسیدلې نه دي. داسې یو درې منټه مخکې زما دغه تماس و نو نن چې دوی کومه جلسه کوي د دوی د بیانې تر مخه چې ریاستي تراګرۍ نامنۍ بتخوري جمهوری ازادی او جبری یا په زور ورکېدلو په ضد به نن دغه جلسه کوي او دې جلسې ته به صوبایي قیادت هم خپلې ویناوې کوي. د دې سربزه دا وم چې ارنایی سیمه چې دا د کویلی یا د سکرو ډېر قانون لري دوی دغه هم وایي چې دلته د پوځ کم ډرون کیمرې چې دی ګرځي او په خلکو کې دا شخ پکړې ده نو د دې سره ډېر قانون چې دی هغه بند شوی هم دی او هغه بیا کار سوی دي. بل دوی دا وایي چې لتلور لسیزو د پښتون وطن یا د پښتنو کوم سیمې چې دی دلته ریاستي د تراګلی روانه ده نامنۍ سره د سیمه مخامخ ده او خلک تښتول کیږي او بیا په بدل کې پیسې ځنې اخیستل کیږي. بیا د دې تر څنګ د دې یو بله غوښتنه هم ده چې د غورځنګ ځینې غړي چې دي هغه په جبري تور وړل شوي دي نو په هغه کې د سند د غورځنګ د سند مشر نورالله ترین او دغه شمول لس کسان چې دي هغه د هغوی د خوشي کېدلو غوښتنه هم دوی کوي او ورسره دوی څلور غوښتنې حکومت ته ایښې دي چې د ارنایی په ګډون په ټولو پښتنو سیمو کې چې کومه د ریاست لخوا ناوړه چلند روان دی یا ناوړه پالیسي د داد ختم کړل سي او د خالق بابر قاتلان دي ونیول سي ته د انصاف ورکول سي. خالق بابر د څو میاشتې مخکې د پوت سره یا د ملیشی سره په یو اپریشن یا عملیات محل د ډز په نتیجه کې مړ شو نو هغه وخت یې ویلو چې خالق بابر خپلوان او د پی ټی ایم غړو چې دا به ګناه دی او د کور راوتل وشتل سو خو پوت بیا ویل چې دلته د عملیات روان او د عملیات په نتیجه کې دا وشتل سو دي. بل غوښتنه د دوی دغه هم ده چې خلکو ته دی د بل
او ما ویل چې دغه تا د دې د غختنی خو تاسو مونږ ته وختي هم ویل وی اوسم بیا تکرار کړی خو بیا دغه تا چې کوم د پوز چارواکي دي یا د ریاستي دارو کوم استاد دي هغه بیا د دې غختنو په جواب کې څه ویل دي تاسو معلومات لرئ کې لند راته وای
بله بچا سب وخت پر وخت هغه پیش کیږي او دغه غشتین دوی له حکومت کوي له پوز کوي خو پوز د دې دغه تورونو په اړه تر اوسه هیڅ هم نه دی ویلي خو وخت پر وخت یا تیر وختونو کې دی دغه وای چې دلته پوز چې دی هغه د وسلوالو پر ضد د عملیات کوي
خا د تاسو دوه مخک خان یو منظور پښتین دی د غورزنګ مشر دی بل دی مخک علي وزیر دی لبیلا بیر لارو دی هڅه کوي چې دغه تور سی دغه جلسګا تور سی هر نایتا چې کوم ځای کې جلسه ده مخک مون کتلو چې په دغه سیمه کې چې بکل دی غختل چې جلسې ته لاړ شي یا د سګونډه کې شرکت وکړي د دوی لارې به تړل کې دی دوی به نه پرې خودل کېدل چې هغه ځای ته دی ورسی او ویناو کې یا په جلسه کې ګډونو کې نن سر معلومات لري چې دوی ته لارې خلاصې دي دوی په اسانه کول شي په خلاص مټ هلته
او بله ماشام داسې پر سوشل ټولنیزو رسنیو باندې داسې ویډیو هم راغله چې هغه د منظر پښتین چې دی هغه د جلوس په بڼه کې روان دی نو دغه د سپرلیټ کومه لاره چې ده هرنایي دلته یو وخت کې داسې و چې ما له خلکو پوښتنه وکړه چې هغه دلته په دې لاره کې مینونه شخ کړل شوي دي نو موږ سفر نه سو ور باندې کولی د میلې داسې یو بل لار دی چې هغه مې خپله کړې ده خو کله چې ما نن له غورزنګ له غړو وپوښتل نو هغه وایي چې د جلوس په بڼه کې را روان دي نو داسې تر اوسه پورې هېڅ خبر نه دی راغلی او نه د غورزنګ غړو ویلي دي چې په لارو کې د دوی په لارو کې خنډ اچول شوی
سمه ده ډېره مننه سمد شبنم له کوټې موږ ته معلومات راکول په هرنایي کې نن جلسه سلور بجیا دکړه وی خلام پیل شوی نه دا منظور پښتین او علي وزیر او د نور ملګری جلسه تر واندی ځانونه ال تر سوي تاسو په دې اړه بیا نور معلومات په خپل راتلونکو خبرونو کې درکو اوس یو بل موضوع چې غم د بلوچستان دا ال ته په پښتون میشته سیمه کلاس اف الله کې اوسنۍ بارانونو کورونو او کښتونو یا فصلونو ته زیان اړول دي د ضلع مرستیال کمشنر مشال لیو ته سره په خبرو کې دا وکړی چې غیزمنو کورنیو ته پر وخت مرستې رسولې دي بلخوا د پښین کروندګر پریشان دي چې د جولای اتیشته مې تیز باران د دوی د انګورو خټکې او ټماټرو فصلونه ویجاړ کړی دي او د بیا له حکومت د مرستې غوښتنه هم کړې ده نو په دغه اړه هم معلومات له سمد شبنما په دې راپورټ کې اخلو
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کلاسپلا اخترزی مندو کلی الادادزی ګوالې درزی او خسنوب سیمو کې د وشتم جولای ورشتونو کورونو او کښتونو ته زیان اړولې د یاد سیمه د اخترزی وسیدونکو مسعود خان د وشتم جولای د ورشتونو په اړه څه داسې وایي
په دې باران شو سی په دې باران کې دلته هم چې نیوز راوړی شي په نیازه کې بیا باندې څنګه کور ته نه تلل برنې شپه په پلیار شو دي په کورو باندې نو تل دي دغه دومره وبر غل دي چې روډ بندو سره نو د یو چا باندې ثابت نه دي نو ته په لال سهار سمور د علاقې کتل دي بالکل د الله په قدرت پاتې شو کنه دا بالکل زموږ زمير کښ نه منل دوی نو وب پر تاسو کې دوی نو په کورونو نو تل دي د جلات هغه د آزاد ماما هغه د زنان ګور ته تعالی او د کورونو راستلې په
د کلاسی پلان مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ مشال لیډو ټول چې په یادو سیمه کې د ورشتونو لقبلا اغیزمنو کورنۍ سره د پیډیمی په مرسته پر وخت کومک کړی
د اختر مخ کې سواران وسلو هغه کې یو مانده کې اوبراله هغه کې یو د 14 کلن شنه پکې دوب سلو هغه پکې وفات سلو بیا انتظامی او پیډیمی په اپریشن باندې هغه مسلسل بارانونه کیږي پر مختلفو سایډو باندې هغه سره شدت نه لري چې یا کورو ته تاوان ورسولی دی یا انسانان ته رسولی دی الیازا په خسنوب او په اخترزی او په دغه څو علاقو کې په څو تل ډېر تاوان ورسولی دی کم کم ځایو ته د کورو دیوالونو یو شی مې ونړولې یا کمرې نړولې وې او ډیسټریکټ اډمنستریشن دا و مرسته کړې ده خیمې مې ورکړې دي راسن مې ورکړې دي برتن مې ورکړې دي کم سامانونه د مشت رستا هغه مې ورکړې دي نورې لارې و دا علاقې خلاصې دي
د پښین سیمې کروندګرو مشالې ډټول چې دا تشتم جولای ورشتونو د دوی د انګورو خټکی او ټماټرو کښتونو ته زیان اړولې دا یاد سیمه د کرنی ادارې و غړي منظور احمد مشال لیډټول چې په پښین کې د تیر کال په پرتله سږ کال ورشتونه لږ سوي دا غو خبره چې بیا هم هغه کښتونه ته بجان ورسوي له کوم کښتونه چې د ورشتو وبو وتلو لاري نه وي
دا کوم مالیه بارانونو چې اوس د پښین په ځل کې دا خاص ټول موږ سیمه کې و انګور ته کاوه نو رسي بل وخت کې تا او زموږ له چټان ته تاوان رسېږي. انګور ته به دا تاوان رسېږي چې دا باران پر انګورو باندې وسلو. د انګورو لپاره زموږ خو زړه کښتکاري دی، پر زړو طریقو مې کرلي دي. نو په انګورو پسې هوا نه رسېږي چې دا اوبه وڅښي. نو دا اوبه د انګورو سره پر انګورو باندې د اوبو د وجې د انګور خراب شي، او دا هغه رقم زموږ خټکي دي چې په پالیزو کې زموږ د پالیزو دپاره نکاسي آب و طریقه نشته چې دا اوبه ووځي. اوسه پورې زموږ سروې نه ده مکمله. خو در پروش کال به دا بارانونه ډېر کم دي او تاوانونه یې در پروش کال ته به ډېر زیات کم.
د بلوچستان د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پیډیمي ویاند مقبول جعفر مشال ریډوتول چې له نولسم جون څخه تر نهویشتم جولای پورې د ورشتونو له کبله په بلوچستان کې لس کسان مړه، دیارلس ژوبل او 230 کورونه اغیزمن سوي دي. بلخوا په پاکستان کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې NDMA د جولای پر ویشتمه په خپل بیان کې ویلي چې له ویشتم جولای څخه تر دیرشم جولای پورې به د ایواد په یو شمېر سیمو کې د بادونو او ورشتونو لړۍ روانه وي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې سږ اوړی د پاکستان هوا د تیرو کلونو پرتله زخته ګرمه ده، د هوا پیژندنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې موسمی یا اقلیمی بدلون به په راتلونکي کې په آسیایي هیوادونو کې له هوا سره تړلې مسلې نورې هم پیچلې کړي. د دې سازمان په خبره له دې امله هغه هیوادونه ښایي د خوړو د کمښت له ستونزې سره هم مخامخ شي. په پاکستان کې د محلویتي چارو ځینې پوهان وایي د موسمی بدلون اثراتو کمولو لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده، چې مهم هغه د دوی په خبره د زیاتو ونو بوټو کرل دي. دا پوهان همداراز وایي چې د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم باید وشي. پیښور د شبیر احمد جان رپورټ.
دا هوا پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO خپل وروستی رپورټ چې په ویشتمه جولای خپور شوی ویلي چې شی هیوادونه د نور نړۍ پرتله د نړیوال تودوخ او موسمي بدلون ته ډیر مخامخ دي، او تیر کال په شانتي سږ کال هم سیلابونه او بارانونه ډیر زیات شوي دي. په دې اړه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونی ګوټرس ویلي چې د نړۍ تودوخي دوره پای ته رسیدلې ده، او اوس نړۍ د سخت ګرمۍ په لور روانه ده او دا ډیره خطرناکه ده. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان د چاپیریال د دغه رپورټ په اړه پاکستان کې د ماحولیات او موسمی بدلون ماهر ډاکټر اکمل خان مشال لیړو ته وایي چې حرارت د ټولې نړۍ په شان د پاکستان هم په زیاتې دو دی، کوم چې د نیغنې وړ خبره ده.
په هوا کې هغه ګیسونه نور چې کوم دی، دا چې کوم راځي او واپس ځي د شپې، دا د رایساری نو هغې سره ټمپریچر رایز کیږي. تیر کال چې مونږ ګلګت بلتستان کې یو رپورټ جوړ کړو، هلته مونږ ته دا پته ولګېدا چې د ګلګت بلتستان ټمپریچر هم سوا کیږي، او په هغې کې د ورځ ټمپریچر په نسبت د شپې ټمپریچر چې کم دی هغه نیمه ډیګری راوند اباؤټ الګ زیات سیوا کیږي. دا خطرناک خبره ده. دا د بوټو دپاره، د خوراک دپاره هم خطرناک ده. دې سره د ګلیشیر په مزه مزه میډ کیږي، نو د دې یو شانتي افیکټ دی. او دا چې په اچانک ټمپریچر رایز سره کدا خدای مکه لس ورځې یا دوه هفتې شي، نو د دې بیا سدا او بیا ډېر لوی تباهي راولي په دې فلډس کې او په دې فلش فلډس کې چې کوم مونږ په دې علاقو کې ګورو.
دا چاپیریال نړیوال سازمان خپل رپورټ کې دا هم کی چې روانې ګرمۍ او نړیوال تودوخ له وجې یوازې د پاکستان 5000 ګلیشیرز یا په غرونو کنګل شوي د واورې ګټان او 14 د واورې ډنډونه یا جیلونه د ویلې کېدو او ختمېدو یره ده، کوم چې په ښکته سیمو کې د غټو سیلابونو سبب ګرځېدای شي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې پخوانی چارواکي او د ماحولیاتو ماهر مشتاق شاه وایي چې دغه ګلیشیرز ویلې کېدو نه علاوه نور هم ډېر منفی اغیزې دي.
خاص کر پاکستان او یورپ کې تاسو وګورئ، یورپ کې د ډېر زیاته ګرمۍ پرې وته، پاکستان هم کې تاسو دا جون او جولای وګورئ نو ناقابل برداشت ګرمۍ ده. نمی چې سمره سیوا ده یا دا ان ایکسپیکټډ بارانونه شو، ابل کل چې کوم سیلابونه راغو سند کې، دا کې هغه تاسو وګورئ سواد کې چې بیا سرو شو، ټول د دې منفی اثرات دي. بل دا چې لکه لاندې ځمکه کې چې کومې وي هغه ډېر زیاته بوټان دی یا بیا فصلونه چی یا مختلف فروټ فصلونه چی دا ټول اگریکلچر هیلث او جنرل کلائمیټ انرژي دې ټول باندې دې اثرات ورسېږي.
نو موږ وايي په نړیواله کچه چې کمی سیړنې شوي سږ کال د ټولو زیات ګرم ترین کال دی او د دې د اثراتو نه د ځان بچ کولو او د دې اثرات کمول لپاره ځانونه او خپل ژوند داسې تیر کړو چې موسمي تودوخ نور سیوا نه شي.
دې چې کوم بچاو دې دا نشي کېدی چې نن موږ ایمیشن ودرو سبا نه دې ارڅ ټیک شي. ایمیشن ودرې دې شي او نه د هغې اثرات داسې زر ختمې دې شي. صرف او صرف اډاپټیبلټي چې موږ هر شي سره ځان اډاپټ کړو د کلائمټ چینج سره او خپل ژوند دې مطابق تیرولو طریقې زده کړو اوس پورې سلسله کې یا اس کار نه دې شي.
نړیوال د هوا پیژندنې یا موسمیاتو نړیوال سازمان تر مخه د نړۍ تودوخ او موسمی بدلون له وجې پاکستان کې تیر کال ریکارډ د پشکال بارانونه شو چې په سلګونو کسان یې وژلې او بې کوره کړي وو. ودانو پټو او فصلونو ته هم ډېر زیان اړولی وو چې خوشا $15 اربع وو او روان کال هم د ضرورت نه سیوا بارانونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان شماریاتو ادارې د جولای شپږویشتمې په خپل رپورټ کې ویلي چې په هغه هېواد کې د جون او جولای په میاشتو کې د خوراکي توکو او همداراز د بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه شوې ده. په رپورټ کې زیاته شوې یوازې د جولای په آخرنۍ اونۍ کې د ګرانۍ شرح څه باندې 9% ته لوړه شوه. بلخوا عام خلک د ګرانۍ له لاسه پریشان دي، وایي چې حکومت یې د دغه مسلې په غم کې نه دی یا نه حلول غواړي. په داسې کې د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د پاکستان د پور تړون د دې هیواد مالی ستونزې په دوامداره توګه نشي حلولی. پر دې موضوع د فرخندې صد رپورټ چې د سوات د یو اوسیدونکي له خبرو پیلېږي.
10% سیلری راځي نو 90% پای بچا خرجات وي.
دا د سوات اوسیدونکي واجد علی خان دی چې وایي معاش نه زیاتیږي خو البته د کور خرڅ هر ورځ زیاتیږي. واجد علی په سوات کې خپل یو وړوکی کاروبار لري. نو موړه وایي یو خوا حکومت بجلی، ګیس او خوراکي توکي ګرانوي، نو بل خوا ځینې خلک ذخیره اندوزی کوي چې له وجې په مارکیټ کې مصنوعي ګرانی هم وخت په وخت راځي.
بجلی او ټیکسز وغیرہ دا چې نه شي نه هغه په کوم دي انوالو کړی دی. بل یو دا چې مصنوعی گرانی جوڑے ذخیرہ اندوزی پکی جدا شروع شی نو دا مصنوعی کم گرانی شدن دا منگ دلگا پیچھے دی جوڑے.
دا پاکستان دا شماریات و ادارے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس دا شمیرو لمخی پا تیرو دو میاشتو کی دا اونائی پا حساب گرانی دا تیرو دو کلونو پا پرتلا زیادہ شویدہ. دا غی داروائی دا جولائی ترش پا گوشتہ میں پوری دا خوراکی شیانو پا بایو کی دا اونائی پا حساب نگدی 40% زیادوالی راغلی. دا شان دا جولائی پا میاش کی دا بجلی پا بلونو کی نگدی 20% او دا گیس پا نرخونو کې 4.12% زیاتوالی راغلی دی. د چارسدې د خوراکي توکو یو دکاندار جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي د هر سیز بیا لوړ شوی دی او څوک یې د تپوس نشتا. د شماریاتو د ادارې د 19 راپور لمخې د جولای په اخیری اونۍ کې د سبزیانو، وړو، تورو چایو، وریجو، ګوډې، د چرګانو او د کیس په شمول د سیګریټو په بیو کې زیاتوالی راغلی او دا هم هغه شیان دي چې د تیر 2022 کال د جولای په میاشت کې هم ګران شوي وو. د 400 نګین بیبي چې د کشیدکاری کار کوي وایي اوس یې گزاره ډیره په ګران کېږي او دغه حال د زیاترو کورنیو ته دا په داسې حال کې دا چې د جولای پر 12 د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکول منظور کړل او له دغې وروسته د جولای پر 14 د خزانې وزیر ساګدار په خپله ټویټر پاڼه په ویډیویي خبرو کې اعلان وکړ چې د آی ایم ایف لخوا ورته 1.2 اربع ډالر ورکړل شول او هڅه کوي چې د هیواد اقتصادي مسلې هوارې کړي او ګرانی راکم کړي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان د اقتصادي مسلو دغه یو لنډمهاله حل دی. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه مشال ریډیو ته وایي له دغه سره ګرانی په دوامدار توګه نشي کمېدی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه وخت وفاقي حکومت هم په هغه کال له آی ایم ایف سره د 6 اربع ډالرو د 3 کلن پور تړون لاسلیک کړی و.
د فرخندې صد رپورټ د جولای نه هم چې هم نن دا په د انسانانو د کاچاک یا هیومن ټرافیکینګ چې ورته وایي د هغې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي حکومتونه قانون نافذونکي ادارې او مدني ټولنې د انسانانو د کاچاک د مخنیوي په چارو کې باید مرسته وکړي. په پاکستان کې هم هر کال د انسانانو د کاچاک پیښې رپورټ کیږي. ځینې هغه هم دي چې په خطرناکو غلو لارو بهر هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې یو شمېر کسان ژوند له لاسه ورکړي. ځینې بیا په لارو کې ورک شي او د مړ ژوندي پته نه لګي. دا چې د هغوی کورنۍ له کوم تکلیف سره مخامخې وي. په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ چې د باجوړ له نجیب الله سره یې پکې خبرې کړي دي. د هغه یو ورور او یو یې د تر زوی د اروپا په لارو کې دا مهال ورک دي. راځئ دا رپورټ واورو.
ملګری ملتونه وایي خلک باید د هیومن ټرافیکینګ یا انساني قاچاق نه خبر وي چې دغه ګینه جرم دی. دوی په ناقانونه لارو د ملک بهر تلونکو د مخنیوي یا انساني قاچاق د مخنیوي د نړیوالې ورځ په حواله سره زیاته کړې. قانون عملي کوونکي ادارې، حکومتونه، سماجی تنظیمونه او د عوامي خدمتونو ادارې باید د دغه عمل مخنیوي وکړي. هغه خلک چې په ناقانونه لارو د پاکستان نه بهر هیوادونو ته ځي زیاتره پکې په لارو کې مړ شوي هم دي یا په لارو کې د ځینو هیوادونو سرحدي پولیسو نیولي او بندیخانو کې اچولي. خو ځینې پکې بیا داسې هم شته دي چې هغه ورک دي. لکه د باجوړ دراغهګانو یو اوسیدونکی نجیب الله مشاد رډیو ته وویل کشر ورور عباس خان او د تر زوی سهیل خان په لیبیا هیواد کې ورک شوی.
تقریبا دا د 25/9/2020 باندې دا د کور نه وتی لاهور ته تللی و. هغه ځینې فلایټ سهیل د لاهور نه فلایټ په 28/9/2020 باندې او د عباس بیا په 12/10/2020 باندې د اسلام آباد نه فلایټ لیبیا ته. د عباس عمر تقریبا 18 سال او د سهیل 16 سال پورې. سهیل فوم کې او عباس په میټرک کې لیبیا کې او تقریبا د 24 دسمبر د 20 فوري الته او 25 باندې اوسه زمونږ رابطه وشوله. دا غین رستو دی تر نننې ورځې فوري غایب دي.
د نجیب الله په خبره دوی د لیبیا نه بیا اټلی نومې هیواد ته تلل. د لیبیا نه دوی د ایجنټانو یا قاچاق کوونکو سره خبره کړې وه چې په ناقانونه لارو بزي. خو د رابطې د ختمېدو وروستو دوی هیڅ نه دي خبر چې عباس خان او سهیل خان اوس چیرته دي. د امریکایي حکومت په پاڼه state.gov باندې دوی د 2022 پورې د پاکستان د رپورټ جاري کړی چې تر مخې په 2021 کې د پولیسو سره 1.25 لک د انساني ټرافیکینګ یا قاچاق رپورټونه درج شوي. ولی په 2020 کال کې دغه شن 2.5 لک کیسونه درج شوي. د ویبپاڼې د خبر تر مخې پاکستان کې د انساني قاچاق ضد مختلف ادارې کار هم کوي. ولی ځینې قوانین هم شته خو بیا هم قاچاق باوجود دی چې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کیږي روان دي. دوی په خپل رپورټ کې دا سندي خایلي چې ګنې دغه قاچاق د ملک دننه څومره کیږي او بیا د ملک نه بهر هیوادونو ته څومره کیږي. دوی په خپل رپورټ کې زیاته کړي دغه کې خزې په ګڼ شمېر کې دي. سړي ورپسې په دویم نمبر او ورستو ورپسې کومره هلکان او جنکۍ هم شامل دي چې په ناقانونه ډول د یو ځای نه بل ځای ته بوتلل کیږي. نجیب الله خان مشاره ورته وویل دوی ته معلومه وه چې په ناقانونه لارو بهر هیوادونو ته تک د خطرې کار دی. خو دې مني چې غلطي ورنه شوي د دواړو په تک او ورستو په لټونې څومره خرڅونه شوي. نجیب الله وویل
دا سر چې خرچه خو په دې باندې زمونږ هغه ټیم مطابق راتلله د 15-15 16 16 لک روپۍ د اټلي فورې راتلله. بس مونږ به دا وو چې مونږ سره دوکه وشوله، د دې نه علاوه نورې خرچې هم زمونږ ډېرې زیاتې وشولې او نور هم لګي وو. یو ځای ته تک بل ځای ته تک، نن سبا تاسو ته خلک ګرانۍ فتح ده خپله. زمونږ د دې چې کومه رابطه ده د عباس او د سهیل او دا د نننۍ ورځې پورې ورک دي، د ایجنټانو هم د خولې دغه وینا ده چې دا به نن را پیدا کېږي، سبا به را پیدا کېږي، حتی دا چې دارې درې کالو ته خبره ورسېده.
هم نن د جولای په 1 هر کال د انساني قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کېږي. د ملګري ملتونو په پاڼه لیکل شوي دغه شان خلک چې ناقانونه ډول بهر هیوادونو ته ځي، نو د مخنیوي لپاره یې په کار ده چې دوی ته ورپېښې ستونزې هوارې شي. لکه هغوی که د غربت یا د کومې بلې وجې نه ځي، نو باید هغه مسله ورته هواره شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه نن پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په هرنایي کې د امن په نوم یوه جلسه کوي. زموږ خبریال لږه شېبه مخکې موږ ته وویل، په ټلیفون را ته وویل چې منظور پښتین چې د غورځنګ مشر دی او د یو بل مخکښ علي وزیر دغه جلسې ته پر لار دي، او د وویل چې د غورځنګ ځای غړي وایي چې هغوی به جلسې ته په رسېدو کې کامیاب شي او بیا به خپلې ویناګانې وکړي. د چین مرستیال وزیر اعظم او د کمیونیست ګوند د مرکزي کمیټه غړی هی لیفینګ نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په بیان کې ویلي چې د چین د ولسمشر شي جن پینګ ځانګړی استازی او مرستیال وزیر اعظم به د جولای له 1 څخه د اګست تر لومړۍ نیټې په پاکستان کې وي. د بیان تر مخه د نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک د پروژو پیلېدو د لسمې کلیزې په مناسبت په لمانځغونډو کې ګډون کوي او د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم سره به لیده کاته وکړي. نن د جولای پر 1 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په یو ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته تلل دی. د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس چې مخکینی نوم یې ټویټر و، د جولای پر 1 ولیکل چې زرداری بټو بلاول به د متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید سره د دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. وزارت زیاته کړې چې زرداری به د متحده عربي اماراتو ولسمشر محمد بن زاید ال نهیان سره هم ګوري او دغه د ورو د مړینې فاتحه به ورته کوي. د بلاول بټو زرداری سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اوس په تاسو اوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کوو. د دې اونۍ په خپرونه کې د ځینو برتانیا میشتو پښتنو د ژوند او کار په اړه د هغوی خبرې اوري. د دې اونۍ د خبرونه عبدالحی کاکړ جوړه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلام او مننه. نننې مرکه له پخوانیو هغو څخه مختلفه وي، ځکه نن مو په کې په لندن کې له هغو ځینو پښتنو سره بحث کړی چې هم هلته ژوند کوي. دوی له کوم چیلنجونو سره مخامخ دي، هلته خوشاله دي که نه دي، په خپل وطن په څومره غمجن دي او په ټولنه کې څومره جذب سوي دي، دا ټول به بحث کوو. راځي ورته غوښتو.
مونږ دلته په لندن کې یو او لندن کې دلته یو حجره د سیاسف خان جوړه کړې ده. دا حجره بالکل د پښتنو حجره ده. زموږ د پارم د حیرانۍ خبره وه، شغټ ځای دی، بلیډ دی، په کې ځوانان راځي کښېني او هغه دلته ټوکې کوي په سیاست، پر ټولنیزو چارو، پر هر څه باندې. وخت نا وخت وینم هم دغسې یو پلان دی، داسې نن هم جوړ شوی دی. دلته به یو وړوکی بحث وکړو او بحث د پښتنو ژوند چې دلته په لندن کې دی هغه څنګه دی او دلته څومره چې مو سره ملګري دي، دا ټول مسلکي تکړه تعلیم یافته یو خپل یو پس منظر یا بیکګراوند لري. پیل به له تاسو څخه وکړو خو بیا هم تاسو که خپل نوم.
زما نوم ریم شاه دی او زه د سوار
اسلام خان دی او زه د دیر سره.
زما نوم فاروق دی او زه د دیر سره.
زما نوم زاهد شاه دی او زه د خور سره تعلق سره.
زما نوم زیب خان دی او زه د دیر سره تعلق سره.
شپیل به له تاسو څخه وکړو ریم شاه، چې تاسو چې کله اول ځل راغلی وای، ستاسو د پاره هغه کوم کلچرل شوک ورته وای، آیا وای کنو او کوونو هغه په کم شکل؟
زما خودل تقریبا سلیر شکال وشو چې راغلم، او چې راغلم نو
دلتا چدینو انگلینڈ چونکہ یہ ہو دا جب یہ دم رضیات مسئلہ ہم نہ ولک سنگ سے نور یورپی ملکو نیز کا چال تک پسا سن سا عالم پہ انگلش ہو دگا سر دگا وابستو نور پا دا انگلش کلچر چکم دے نو اوبیسلی لکم لفظ دا پارا یو نوے دا غو لکا دا دی ناستا پاستا یا دا دی طریقہ کار خلق سنگ کارون کئی یا سنگ کی نپاسی یا سنگ دا غی نو آغا زمونگ دا وطن دا غی نا پائی کے دیر غٹ جات پرا خو لکا مطلب دا غیو دغه چې دینو احساس چې کوم دی هغه مونږ ته وشو دا و چې دلته بجلی نه ځي دلته کې د ګیس لوډ شیډنګ نه وي دلته کې چې چرته تلل را تللي لکه مطلب ټرین دی بسونه دي او ډېر زیات سهولیات وو کم چې زموږ په وطن کې نه و د کارونو په حواله باندې چېره لکه یو ځای ته کار تلل دي په وخت تلل دي په وخت واپس را تلل دي او نور ټول خپل کارونه چې دي چې څه کول دي په خپله باندې کول دي دا ټولې خبرې
اسلام خان تاسو بیرسٹر یی تاسو له دیر راغلی وای کنه چیلنجینګ یو ماحول تاسو د پاره د ډیر شاکینګ زې یو تاسو له دیر راځي یو ډایرکټ لندن ته راځي
کله د پیښور نه رالم نو دا د 2020 خبره ده د جون میاشت وا او زه چې ما په دې ملک هیڅ څوک نه پیژاند نو زه په ایئرپورټ کې شوم او ما په ایل ایل بی کې ایډمیشن کړی و د یونیورسټی نیو مو یونیورسټی آف بکینګم نو هغه د لندن نه ډیر بار وا نو د ایئرپورټ نه چې زه تلم نو ډیر په تپوسونو لاړم بس مې راونیو بیا د بس نه بعد چې کوم دی یو ځای کې بس کوس کړم بیا مې بیا تپوسونه شروع کړل نو یونیورسټی ته ما ځان ورسو چې یونیورسټی ته زه لاړم نو هلته خو چیلنجنګ دا خبره وه چې یو خو د انګریزانو ډیر ماحول و او هر ټایم کې ډیر زیات پاکستانیان هم نه دلته پاگے کی اور نئے خبر ہے چکم ماتا ڈیر مسئلہ و آغد خوراک حلال خوراک بنو چی سمرم ریسٹورنٹ وی آگا بکنگم ٹاؤن یو زیو آگا بالکل تقریباً 100% انگریزان ہو یو ٹاؤن ہو پاگے کی ریسٹورنٹ چکم وی آگا زیاد انگریزان ہوئے نو دا خوراک ڈیرا سیریس مسئلہ بوانو بیا با منگ دا کول چی منگ با دا کم چی ویجیٹیرین و توائی سبزے والا د دې یو پاکستانی دکانو دغه کې کینونه به ملاوي دا موږ به هغه غستو بیا به روټۍ نه ونو هغه ته به یو ټایم کې پیټا برډ وایو هغه به ماغه سو پاره به گزاره کوله نو آ ټایم کې ډیر لکه داسې ماحول نه و چې څنګه نن سبا دې نن سبا خو که تاسو لندن ته راشئ نو کته پاکستانی نو تاسو پاکستان ښکاری او د افغانستان نو بیا د هر د هر ملک د هر دغه خلک ریسټورنټ خوراکونه اویلیبل دي موبایل نوی نوی راوته و مونږ به چې کله پاکستان سم خبرې کولې په بی ټی لائن بم کولې نو هغه کې بداو چې چرته په میاش کې به یو ځل خبرې وکړې یا په میاش کې به دوه ځله خبرې وکړې نو مونږ ته به پاکستان حالات داسې نو چې څنګه اوس نن سبا په انټرنیټ او په فیسبوک او په دې واتس اپ باندې تاسو کال کوئ بل خبره دا و چې مونږ د پاکستان د سکولونو نه راغلي نو دلته چې کوم زموږ لیکچرران وو هغه ټول انګریزان وو نو دا غیو په جبه پویدل او بیا لکه سړی سره دا د غمی یو کنسرن د سړی دای چې زو دا امتحانونو هم پاس کوم د سبق د پار راغلم نو ډیره خواري وه او ډیر کم پاکستانیان به موږ سره ملاویدل دا غین علاوه چې کوم د پاکستان ته به موږ په کال کې یو ځل تلو نو دغه چیلنجنګ وو هغې نه بعد چې کوم دی بیا د 2000 نه وروستو یا د 2002 نه وروستو خلک راتلل شروع کړو چې دوی د خپل امیګریشن پالیسیانې نرمې کړې لیبر حکومتو نو هغې خلک دوی ته د کسانو ضرورت وو نو په هغې کې بیا ډېر خلک رالو او ډېر پاکستانیان رالو افغانستان کې محالات ټیک نو د افغانستان نه هم ډېر خلک رالو نو بیا دا و چې یو داسې ماحول جوړ شو چې په کم کلي په کم ښار کې به تللی نو تا ته به حلال خوراک هم ملاوې دا ډېر خلک
راغلي دي دا له 2000
دا داسې وشو چې کله ټوني بلیر په درې کم 2000 کې حکومت واغیست نو هغه حکومت ته کال دوه کې غیو پالیسیانې جوړې کړې بیا به داسې 2003 نه وروستو هغې خپل پالیسیانې نرمې کړې او هغې کې بیا په مختلف لیو خو افغانستان چې کوم حالات و هلته نوی نوی ټکور شوی و په هغې کې دلته خلنګ ختم و هغې ته بیا په کې اسالم کې یو امینسٹی سکیم راغې چې په چام اپلیکیشنز او هوم آفیس کې پراته نو ټولو ته د ویزو یو حکومت یو پالیسی راوسته چې دې ټولو ته ویزې ورکړي نو هغه خلکو ته ویزې نو په هغې کې ډېر خلک دغه شو بیا د لیبر حکومت یو بل پالیسی جوړه کړه هغې ته به هایلی سکل مایګرنټ پالیسی ویله په هغې کې ډېر زیات زموږ د انډیا پاکستان بنګلادیش د دې نه ډېر زیات خلک رالو، نو هغه کمیونټي بیا ورو ورو زیاته شوه او داسې یو دغه جوړ شو چې اوس هر کوڅه کې هر دغه کې تاسو ته ریسټورنټ هم میلاویږي، تاسو ته جومات هم میلاویږي او هر څه شته. نو اوس هغه شانتي چیلنجنګ ماحول نه ده.
فاروق خان راته وایي چې تاسو څومره وخت دلته یې او تاسو چې اول راغلي وئ ستاسو دپاره اول یعنی څه دغه و؟
خدي زما شپږ میاشتې شوې او زه په سکلډ ورکر وئ زمانې راغلی یم دلته زه جاب کوم او زه چې کوم علاقې ته راغلی وم نو هغه څنګه چې هغې خبره وکړه هغه د انګریزانو علاقه ده. اول خو خوراک دا مسله وه، خو زه ما سره فیملی هم راغلی لکه نو مسله نه وه، خو بار ریسټورنټ چې دی نو لکه ما چې بهلته وکتو هم په ګوګل ما سره ګاړی نه نو چې چرته به تللی نو هغه به حلال نه وو که او به نو بیا داسې وو چې لکه اوس نن سبا خو هر ځای کې ریسټورنټ دی خو خوند به نو. بیا بل چې دی نو دلته ترانسپورټ لکه زه خو هلته مونږ چې کلي نه چې راغلی هلته عدت شوی ګاډی به وایي کې به زور تللو او دلته چې وو بیا به بس کې تلله او هغې کې بیا هغه په وخت باندې تلله که نه نو د ټایم ډېره پابندي وه او نور بیا کار په لحاظ باندې ماته دومره څه دغه نه و ځکه چې ما پاکستان کې به ما جاب کوو که نه اول ته به هم کپنی بار وی نو هغې کې به هغه عادت په جوړ شوی و چې میټنګ په وخت باندې او ډېر څیزونه به داسې ما شپږ میاشتې شوې خو ډېر داسې څه راته نه دي فیل شوي.
تاسو که ووایاست چې ستاسو دپاره صیب خان څه یعنی تاسو کله راغلي او ستاسو دپاره تر ټولو چیلنجنګ یا اول دغه امپریشن هم څه و؟
صحیح دی زما 17 ایئرز شو چیلنجز ډېر په هغه ټایم کې زیات دا و چې دلته کمیونټي نه و جوړ شوی لکه پښتنو چې څنګه اوس کمیونټي ده یا داسې نور لکه ایشین دومره نه و څنګه چې اوس دي یو امیګریشن هم دومره نه و آسان څومره چې اوس لکه آسان دی که نه. چیلنجز خو د کلچر تبدیلی و پکې هر څه بدل و دلته نور د پاکستان نه یا افغانستان نه پښتانه ملګري چې څوک راځي یو ګیته نو هغو ته مونږ دا وایو چې د ټیکنالوژي سکل زده کړه بیا راشه ځکه چې دلته زیات تر ملګري راشي نو بس هغه دغه یو دوه درې بیسک کارونه چې هغې باندې ریلای کوي او هغه د پاکستان انګلینډ ته راتلو فایده هغه ته میلاو نه شي ځکه چې یو کس راځي دلته خو لایف ښه کول دپاره راځي که نه عدل تم راشي نو په داسې کارونو کې نښتي چې هغه دومره دغه ته نه ورکوي نو ټیکنالوژي ریلیټډ اوس دې کې مونږ هم کار شروع کړی دی لکه فری خلکو ته خایو او چې په ټیکنالوژي کې که سافټویر انجینیر جوړېدل لکه فاروق څنګه راغلی دی که نه سافټویر انجینیر
خبره وکړم لکه ما ته اسانۍ چې وو که نه زه چې اوس شاته وګورم نو ما ته وو په دې باندې چې ما هلته لکه زه راتلم سټوډنټ یو آپشن خو هغه ما ونه کړو ما زه خواري مې ډېره زیاته وکړه زه چې بیا په سکلډ ورکر باندې رالم نو امیګریشن او ډېر سیزونه آسان دي بیا دلته که ته مثال په تور ځان له ځای نیسي نو هغه بیا ډېر آسان هغه چې ځکه چې ته څنګه رالی نو ستا د ډے ون نه پیرول شروع شو ستا بینک اکاؤنټ اور ټول سیزونه چی کنه دا ولنې ورځې نو څنګه دې خبره وکړه چې سړی کوشش وکړي لکه یو خو سبق ویلی کنه خو ځان له خبره ده لکه څوک راشي دلته سبق وایي بیا ځینې خلک داسې کوي چې هغه دلته صرف په راتلو دپاره په سبق باندې راشي کنه نو د هغې نه بیا خداره چې سړی یو هنر زده کړي او نن سبا پاکستان کې چې سړی غټه کپنه کې کار وکړي په ټیکنالوژي کې تاسو دلته هم کولی شئ ځکه چې د پاکستان او د دې ځای هېڅ فرق هم نشته لکه دلته ټیم کې ما کار وکړو پاکستان کې ما کړی دی خو فرق ما اوسه پورې ما لږم نه لیدلی چې دلته رالم نو خاص فرق نشته.
رحیم شاه تاسو دومره وخت تاسو تیر کړی که نه دې ته به راشو چې تاسو اوسئ خو دلته که نه تاسو په دې ټولنه کې څومره جذب شوي یي څومره انټیګریټ شوي یي لکه تاسو کدا کمپیر کی د خپل اول ورواجو سره؟
نو بدی ټولنه کې خدا سره شردی دلته چې کم د اوسېدو د ژوند کم د غدي اغه ټول مخ خپل کړی مطلب د دې په قانون باندې په شی یو چې را دلته کې په څنګه ژوند تیرې او سبکه سبنکه نو بدی ټولو هر سبانه ځان په غړې او بل دا چې دلته زموږ خپل کمیونټي دومره ډیره زیاته ده چې زموږ ناسته پاسته ټوله دا غوښ سره نو داسې مونږه لکه په انګریزانو کې لکه داغوی سره ناستې پاستې یا داغوی په کلچر کې مونږ نه یو انټیګریټ شوي خو چې کله داغوی سره ناستې پاستې نو په هغې پوهېږو لکه هغه ورسره کوو لکه نن مونږ د کرکټ میشو نو زمونږ دا ټول دواړه ټیمان چې څومره دا ټول انګریزانو نو په هغې باندې مونږ پوهو لکه د هغې سره مونږ ګیم وکړو ورسره لکه مونږ هغې چې څنګه په څه طریقه باندې لکه مطلب هغه الیک سلیک کوي یا څه کوي په هغې هر څه باندې پوه خو زمونږ ناسته پاسه چې کومه ده نو هغه ټوله زموږ په خپلو پښتنو کې ده یا مطلب زمونږ که پښتانه نه بیا پنجابیان دي یا زموږ نور زموږ د افغانستان پښتانه دي یا د پاکستان
نو ټول هم دغه کې زمونږ ناسته پاسته ده او لکه دغه باندې مونږ چې کوم دی نو دغه.
اسلام خان تاسو دلته په دې ټول کوټ سیستم یعنی دې ټولو کې تاسو یې او تاسو ویلې څومره چیلنجونه به تاسو د پاره په دې سیستم کې کار کول کنه ځکه چې دا خو ډېر سکلډ کار دی دا تاسو چې کوم کوئ دا خو بیخي دغه غواړي کنه او بس سټیټ سیستم او پر کوټ سیستم دی کې دی ستاسو د پاره ډیره ګرانه وه چې هلته دننه کېدلا ستاسو څه تعصب لیدلی ستاسو په مخ کې څه رکاوټ و که نه و که نه هر څه سموت او په ارامه وشو.
داسې ده چې زه کله رالم ایز سټوډنټ په یونیورسټۍ کې اډمیشن وکړ نو زما بالکل لکه دا په ځان دومره یقین نه و چې زه به د ایل ایل بی ډیګري د دې ځای نه وکړم خو هغه هم وشوه ډېره په خواري وشوه. هغه وجه دا وه چې د انګریزانو لکه په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل پاغیو پویدل په کتابونو پویدل په لیکچرو پویدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول دا ډیره زیاته خواري وه. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه هم یو ډېر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کوله ځکه چې هغې دلته پیدا و د هغې مورنۍ ژبه انګلیش وه. زمونږ مسله دا وه چې مونږ انګلیش سیکنډ لینګویج وو او په هغې کې همداسې مونږ فلوئنټ خو نه وو ټیک دا پاکستان هدا پورې به مونږ انګریزي لږ ډېره ویله خو دومره هم نه ویله چې سړی پکې ډایرکټ راشي ایل ایل بی او بارټلا وکړي نو که نورو خلکو به دوه ګنټې کار کاوه نو مونږ به اته ګنټې کار کاوه د سبق په لیول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه وه چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کوالیفیکیشن هم وکړم او د دیو په کورس کې به زه اپیر شم مطلب زه به دې کچرو ته به ځم او زه به دا کیسونه دغه کوم. زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نه راغلی چې خدای پاک به ماله دومره دغه مدد وکړي امداد راکړي دومره دغه به راکړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم. خو هغه د وخت مطابق دا وه چې څه خواري وه او څه دواګانې وې دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې او بیا یوه ورځ دام راغله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او نورو چې څه مسئله مسائل وي هغه به م عدالتونو ته وړی او دا د ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
تاسو کله داسې محسوسه کړې دی چې نه دا سیستم کې تاسو به ایسېتې وکیل چې څومره محنت کړی دی هغسې ځای تاسو ته نه ملاوه شي چې کوم په کار دی ځکه چې تاسو مسلمان یې یا پاکستانی یې یا دا
داسې خو لکه په مخامخ به تاسو ته څوک نه وایي چې تاسو را خو مونږ ته فیلینګ دی چې یو خو څنګه ما تاسو چې کوم سړی په دې ملک کې پیدا یي او د دې ژبه وایي او د دې نو د هغې یو ځان له ایکسنټ وي یو ځان له لرنینګ پروسیس وي هغه د دې سکولونه نه وتی کالجونه نه وتی نو مونږ کې به دا وو چې لکه په یو ځای کې به انټرویو وه نو ما سره که به نور کسان وو نو هغې به اوبیسلي ترجیح ځکه وه چې هغې به خبرې زمانه به تیزې کولی شوې نور د دې سکول سیستم مطلب د دې سکولونو نه پاس شوي وو د دې د کالجونو نه به سبق ویلی وو. خو بیا هم زما په خیال چې دا یو داسې ملک دی چې په دې کې تا سره ته خواري کې او تا سره ټیلنټ وي یا ته دغه وي نو دا ستا هغه ټیلنټ ځای کوي نو چرته نه چې په یو ځای کې تا ځای کوي نو هغه مغه وشوه مونږ حوصله ونه بیلله او خپل په لاره روانو نو بیا اخیره کې داسې وشو چې د عدالتونو کې به کله مونږ پیش کېدو نو ټیک ده کله نه کله به سړی فیل کړه چې یاره دا جج ما صحیح نه اوري خو هغه ډېر کم دی. دلته ما اورېدلی چې ججان دې خبرې له ډېر زور نه ورکوي ځکه چې دا لندن یو داسې انټرنیشنل سیټي ده چې په دې کې د هر ایکسنټ والا خلک شته دی د انډین دی کیریبینز دی نایجیریئنز دی افریکنز دی نو دلته دا ایجوکیشن لیول او دا ججانو او د دې خلکو دومره پویا ده چې که ته انګریزي وای او خپل دغه کې ټیکې خپل میسج پاس کولی شي نو هغه لکه په دې خبره باندې تا سره دغه نه کوي چې یاره ستا دا ایکسنټ بدل دی یا دا بدل دی نو زما په خیال چې دا سیستم زم چې ډېر فیر سیستم دی دا اپورچونیټي لکه مونږ لکه اپورچونیټي راکړل نو زما په خیال دا هر کس دا کولی شي چې هغه دلته ځان ایڈجسٹ کولی شي. ټایم به لګي خواري به کیږي محنت به کیږي خو که هغه کم ایم لري هغه کم خپل یو مقصد لري کم ځان دغه نو هغه حاصلولی شي. دا سیستم زما په خیال دا ډېر فیر سیستم دی او دوی جوړ کړی هم دی د پاره دی دوی دا خبرې انکرج کوي چې د دنیا مختلف خلک چې کوم تکړه سکل خلک دی هغه راشي او زموږ په ملک کې کار کوي.
تاسو به تعارف وکړئ او بیا تاسو نه زه
جی زما نوم نهار دی او زه د شاه منصور سوابای سره تعلق لرم او په 2002 کې په 2002 کې دلته کې راغلی یو نو جوان خو مونږ ته آسان میلاو شو دا غو خو بیا هم لکه زمونږ انګلیش نو زده نو ځکه مونږ ته یو مسئله وه او زمون خو مثال هغه ده دغه لکه دومره ډېر در جاپان نه تللي وو خو باقي خو به چې په ملک پینډای ته لاړو نو ګیر چاپېره به قاتل چاپېر بدای پکې کم پاله نو چې دلته رالو مکه دغه نو نه ده سره په انګلیش نه پوهېدو نو دا راته بیا یو غټه مسئله وه خو بهرحال بیا چې دلته کې کله رالو نو هارډ ورکرانو خو سکیل میل لکه داسې خاص زمونږ نو زدکه راته یو غټه مسئله وه نو زه لکه دا یو میسج زه هر چا ته ورکوم چې کم خلک هم راځئ نو څه سکیل دلته نه ځان سره راړئ هغه دې ته دا بلډ پریشر ولې نه چک کې دا هغه دې ولې نه کې لکه دا سر ډاکټري نه ده خو یو لږ غوندې دي یو سرټیفیکیټ یې بنده ته میلاو شي چې هغه کس بیا کاربو ته لړ شي هر ځای ته لړ شي نو یو داسې غوندې جاب ورته میلاو شي چې لکه هغه د نورو په نسبت د هغې کار هم لږ اسانی تنخواه هم ښایي د سوري لاندې باقی چې دا کم خلک دلته کې دي یا په دې نورو ملکونو کې دي نو زمونږ خو دا تجربه وشوه ځکه چې مونږ مسافري وکړه ډېر وخت د هغه نه هلته چې کم خلک دی هغه ځان سره سکیل راړی تعلیم وکړي او دلته چې کم دی نو هغه پیسې بچ کوي ولېږي هلته کې بیا خوري ځکه چې هلته کې د پاکستان مثال هم د هوټل دی هلته کې به تش لکه ته پیسې خورې نور پکې صدقه نشته ته ګټلی نه شه که څه ته لاس کوې نو هغې کې لکه ډېرې کم دغې چانس دي چې تا هغه کاروبار کامیاب کې یا د هغه وکړې یا د حالات خو تاسو ته نن سبا معلوم دي چې سروه
ستاسو یوویشت کاله اوسو ځکه چې تاسو خپل ډېر عمر چې دی دا ټولو هغه هلته په کلي وطن کې تېر کړی دی تاسو سم له خپل د وطن له یادونو څخه له دردونو ځه له خوبونو ځه له ملګرتیاو ځه له یادونو دا هم هلته کې اوسېږئ که نه اوس پوره مو دا هر څه دلته را شفټ کړي دي سره له خوبونو هر څه سره
جی ټوټلي مونږ هلته کې اوسو د هغې وجه دا ده چې زمونږ ته دلته کې وم هغه خپل کلچر هغه خپل چې کم دی نو هغه کلچر ژوند چې کم دی نو هغه مونږ ځان ته را جوړ کړی دی او باقاعده وطن سره په رابطې وکیو د هغه کې یو زمونږ وړه دردېږي چې هلته کې څه مسلې یا څه داسې دغه یي نو مونږ بالکل ژوند تړلی دی او د پښتنو یا چې کومې هلې ځلې دي هغې کیسې اخلو او زوار میدان ته راغونډېږو
فاروق خان تاسو شپږ میاشتې شوي دي که نه نو تاسو څه ګڼئ چې مثال تاسو له یو ځای څخه راوتي یې که نه لکه هغه یو بوټی سره وباسي بل ځای کې ولګوي نو دغه ستاسو دپاره داسې ځای دی چې تاسو غواړي ټول ژوند تیر کړي که نه تاسو به بېرته تلل غواړي
لکه د سه وخته پورې خو دی ځکه چې زمونږ دلته زمونږ کار ټیکنالوجي دی که نه او دلته هغه ډېره زیاته آسانه ده لکه هره لاره پکې ډېره زیاته آسانه ده پاکستان په نسبت باندې چې کله به زمونږ دلته سسیس په کار شو نو مونږ به دلته د چا سه ارا اخیسته په هغه باندې به م کوو هغه به لږ ګرانه وه نو په دغه حساب سره چې دی نو په عرضي طور باندې خو زه به یم خو آخر لکه د پاکستان کې زمونږ ټول هر سال ته دي کنه او تلل به خامخا نو دلته چې دی نو ما په خیال چې لکه پاسپورټ سړی ته میلاو شي بیا د هغې نه پس پاکستان به خامخا او لکه نیم پاکستان او نیم دا ځکه چې کاروبار دلته وي خو ژوند زمونږ هلته دی هغه ځکه چې ما ډېر وخت هلته واړو او ملګري هلته دي چې کم دي او نور دلته زمونږ وروڼه هلته دي لکه څه هغوی دلته وخت تېر کړی دی خو اوس هلته دي بیا زمونږ کاروبار هم دی هلته پاکستان کې هم دی که نه نو زه دلته یم خو هغه مې نو د هغې دپاره تله راتللی دي نو دغه خبره ده لکه دلته دا ده چې په کلتور په حساب سره وګورې یا د ملک د حساب ته وګورې نو هغه ډېر ښه دی ډېر څه دي خو د پاکستان چې هلته خپله څه چې څنګه دي که نه که ښه دي که بد دي د هغې ځان له خپله منه ده لکه زما شپږ میاشتې وشوې او ما نه منله خو ما لکه سړی وایي انګلینډ دی داسې دی خو ما ته اوس هم لکه هغه یاد شروع شروع ورو که نه لکه زه کله نا کله اکثر چې پاسم نه زه یم دا زه هلته را پاسېدم لکه دغه سړی ته راځي که نه نو دغه سیز دی چې دې پسې سړی ځي لکه پاکستان ته ځي نو دغه یو سیز دی
ریمشا تاسو اوس هم په خپل کلي وطن کې اوسئ که نه اوس عمر څه را چفټ کړي دي سړه خوبونه جذبات یادونه هر څه که نه اوس هم هلته پاتې
زما خو خپل زیات کوشش دا چې یاره زه دې په خپل وطن کې پاتې شم چې ډېر اشاره ته ویم لاړ شم هلته کې اول یو هفته دوه درې ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې ملګري او یاران دوستان او خپل خپلوان خو بیا چې کله د چاپیرچل ته وګورم لکه لقانویت ته وګورم او لکه بې انصافۍ ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بېمانۍ ته وګورم او ناستې پاستې ته او د هر څه ته او بل دلته کې ما سلی رښکار تیر کړو لکه دې او دا غزي په دې ژوند کړي غټ فرق ته دغه شی بیا ما واپس دلته راوتم بای دلته میرا وری نو ما سوسو پیرې په خپل تیرو لستاو کالو کې دا کوشش وکړه زه دې الته کې لاړ شم او دا ژوند خپل الته تیر کړم لاړ شم کوشش وکم بیا ناکام شم واپس دلته بیا راشم او دا غي وژم دا چې دلته کې یو خدای چې قانون دی ټولو لپاره یو شان دی اپرچونیټیز دی ټولو لپاره یو شان دی که په دې کې دانش یاره دا تور دی دا سپین دی یا دا مالدار دی یا دا غریب دی یا دا د چا زوی دی یا د چا نوسی دی کاروبار په حواله باندې لکه دلته زره غلم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اته میاشتې به ما د چا سره کار کړی خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم زما ټریول بزنس و ما سیکورټي فرم کولاو کړی سیکورټي ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا دولس دیارلس کاله نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړه خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ماته راکړو خو که دا ما په دغه خپل وطن کې کولی نو دا اپرچونیټیز هلته ماته شانه راکول هلته چې لاړ شو بیا رواني بدلېږي چې وګورو چې یاره مطلب یو ځای کې زیاتې کېږي یو ځای کې لاقانونیت وي یو ځای کې دغې نو هغه راباندې بیا ښه نه لېږي بلډ پریشر هم های کېږي لکه مطلب خفه کېږو.
ستاسو شخصیت دا وخت په دوه حصو کې تقسیم دی یعنی نیم هلته نیم دلته که نه نو دا خو یعنی دننه په وجود کې دننه یو جنگ روان دی.
دا بالکل په وجود کې دننه یو جنگ په دې روان دی چې مونږ په هغه خاوره کې پیدا شوو زمونږ دا جین د هغه غرونو دی د هغه چینو دی د هغه خاوره دی د هغه وطن دی د هغه خلکو سره لکه مطلب زمونږ هلته کې فیملیز دي زمونږ یاران دوستان دي زمونږ کلتور دی دا ټول شیزونه دي خو بل طرف ته بیا دلته چې کله مونږ ژوند وکړو دا څلیرش کاله یا دېرش کاله چې څومره دلته مونږ تیر کړل نو دې په مونږ کې یو ډېر زیات تغیر راوستو مونږ په دې پوه کړو چې یاره لکه مطلب ژوند به څنګه تیرې انصاف څه ته وایي ناسته پاسته څنګه وي د یو چا سره د یو افسر سره میلاویږي هغه اسره به څنګه میلاویږي هغه به تا سره څنګه رویه ساتي ته به سره څنګه ساتې ته به هغه نه څه ایکسپیکټ کوي هغه ستانه دا ټولې خبرې نو که دا هلته ته بیا وګورې نو هغه بیا بالکل اپوزیټ دي لکه بل شان دي او هغه شیزونه بل دا چې بېمانی مطلب دلته کې خو پار سه خپل یو قیمت لیکلی دی پاغې باندې ټول هر څه یو پوره خپل کته یو شی اخلي پاغې لیکلی چې دا شی په تاله دا کوي دا به کوي دا به دا به دشي چې ته والی مغه هغه شانې خو که ته په خپل وطن کې دا وګورو نو تاته هلته نه ملاوي یعنی زه به تا تر دې ویم چې د بجلی هغه سوټ چې دی کنه هغه هم چې ته ورکوي نو به کار نه کوي هغه وایي لګي بره وړه قوه چې کار وکړي لګي کته کاه تا راتاوې کنه نو دا ټول شیزونه چې راغونډ شي نو دې بیا په دوه دغه کې تقسیم کړي وو چې یو طرف ته خاوره ده زمون جین دا غزی دی زمون خلق هلته دی بل طرف ته انسانیت دی لکه مطلب ناسته پاسته ده دې شیزونو چې کم دی نو مونږه حالانکه دلته انصاف دی دغه نو دغه مین خبرې دي چې مونږ په دوه دغه کې تقسیم کړي وو.
مننه ریم شاه خان. او اسلام خان تاسو یعنی دا دې خبرو په تسلسل کې تاسو هم له دغه سی یو کیفیت څخه تیریږي چې تاسو هم په دوه دنیاو کې تقسیم یا تاسو غواړئ چې لاړ شي تاسو خپل څه ده
ما سوچ خدا دې چې دا دنیا یو ګلوبل ویلیج ده کنه نو اوس زما چې کوم فیلډ ده نو په هغه فیلډ کې زه دننه لکه د دې زنم د پاکستان خدمت ما کړی دی او کولای شم مثال کې تور باندې زه تاسو ته دا ویم چې د خیبر پختونخوا لایف سټاک پالیسی نه وه نو حکومت ما ته اپروچ وشو چې ته د خیبر پختونخوا دپاره لایف سټاک پالیسی جوړه کړه ما هغې دپاره د لایف سټاک چې کوم په نورې دنیا کې شته دی د هغې پالیسي جوړه کړه ما ورکړه داسې د انساني حقوقو چې کوم دغه دي لیجسلیشن دي ما په هغې کې هیلپ کړی دی نو زما خو دا دی چې دلته چې یم نو زه بالکل دلته د دې د قانون دغه مطابق کار کوم. پاکستان ته د برتانیا نه نن سبا تلل دومره ګرانه خبره نه ده ډیلي فلایټونه دي او کلم د چوټیانو خبره راشي زما کوشش دی چې زه پاکستان ته لاړ شم هلته چوټیانې تیرې کړم هلته مونږ سکول کړی دی هلته مونږ کالج ویلی دی هلته مور او پلار دي خپل خپلوان دي کلی هم دی په کلي کې مونږ لوی شوي یو نو هغه یادونه هم زما بیرته را تازه شي چې زه کله زما کوشش په چوټیانو کې دی چې زه لاړ شم خو بیا هم هم دا وایم چې هلته هم زه وخت تیر کړم نو ډېر خوشحاله یم او چې دلته مې هم ډېر خوشحاله یم.
ځنه نه پتا چې یو بل انسان نه اوسي هغه انسان چې دی چاغه د قومونو په شکل کې دی، چاغه د یادونو په شکل کې دی، چاغه د خپل خاورې وطن خلکو سره هر ورځ دی. هغه هغه څه وایي؟
هغه بالکل دا وایي. ګوره داسې خبره ده چې مونږ په یو داسې ملک کې اوسېږو چې کم کې لکه ویست ده او مونږ یو د پاکستانیانو. هغه دا دی چې کله مونږ را پاسو یا ډیلی کې چې کله پلار سره په ټلیفون خبرې کوو، وروڼو سره کوو، نو زمونږ هم دا خواهش وي چې مونږ هلته ناست وی، که نه خوریان هم په خوا کې ناست وی، وروڼه هم په خوا کې ناست وی، پلار هم په خوا کې ناست وی. نو هغه دغه نه خو یو انسان هم نه راوځي. مطلب دا دی چې په کوم ملک کې ته پیدا شوی، په کوم خاوره کې ته تا سترګې کلاو کړلې، د بچپن ملګري دي. نو مونږ هم بالکل دغه خبره ده چې سو فیصد خو د دې ځکه نه شو کولی چې یو خو پښتانه یو، پاکستانیانو مسلمانان یو، زمونږ ځان نه یو طور طریقه ده د ژوند د تیرولو، دغه د ماشومانانو د لویولو. نو هغې کې بالکل سړی ته دا سوچ راځي. بس دا یو خبره ده چې دلته دا سیستم ډېر فیر دی. کم حالات پاکستان کې دي، معاشي حالات دي، نو هغه یو داسې دی چې سړی لږ په سوچ کې مجبور کی په دې باندې.
اسلام خان ډېره ډېره مننه، او ریم شاه ستاسو، فاروق ستاسو، د ټولو ډېره مننه. خوشاله
دا مشال ریډیو ده.